د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدم کو تاسو مژغ د پریسیار د رادیو د سودگان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر میشنوید.
قدر منوریدون کوترار سلام ریز ما و زما ده همکاران و سلامنا او نیکی هیلی و منی نند چارشنبه ما شام ده 2013 میلادی کال ده مارچ ده میاشتی نویشتمه چی ده در لسو شپوش نوی می جرشم سی کال ده حمل ده میاشتی ده نهم نیتی سر برابر ده ده خپلن شپی خپرون استاسو ده خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان پولیسي جرګې کې د کابل د خلکو د استازي او سیاسي څیړونکي ښاغلي جبار قهرمان مرکه د روغتیا په خبرونه کې به په لندن کې د داخله مرضی د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون ویدی خبرې د بیلابیلو مرضیو په اړه او د خبرونې په لړ کې به د احمد زایر او استاد الفت آهنگ پاوز نکشی خوشی سندری هم واوری. اوس پاملرنه وکرید دی ساعت پشتو خبرونو ته وایم که در مامان داشنه ده خبرونو لنگیست. د وتلی افغان ژورنالیست او تنظیمونکي جلال نورانی جسد پرون په کابل کې خاور ته وسپارل شو. په افغانستان کې د ناټو قومندان وایي د امریکا او اروپا ته په کار ده چې په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او سختدریځ ترمنځ په جګړه کې ولاړ حالت مات کړي. د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ترانزیت او تجارت په برخه کې د امریکا مرستې مهمې بریږي او پینتاگون وای چی دایش پز جگره با دا پخوا پشان روانه کشی. اوس باش پر خبرونه واوری. لوتلی افغان ژورنالیست او تنظیمونکي جلال نورانی جسد پرون په کابل کې خاور ته وسپارل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي رادیو ته وویل چې جلال نورانی تیره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ښاغلی مومن زیاته کړه د هیواد وتلي لیکوال د ژورنالیزم د ډګر مخکښ او تنظیمونکي جلال نورانی پرون له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. اروشا جلال نورانی د هیواد په بیلابیلو رسمي کې کار کړی وو او د حمید کرزي د حکومت کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سلاکار پاتې شوی و. د مرحوم نورانی د شخصیت او فرهنګي کارونو په اړه به پوره معلومات د دوست آواز د راډیو په پیغام کې د خبرونو وروسته واوري. په افغانستان کې د امریکا تر ټولو جګپوړي جنرال وایي امریکا او اروپا ته په کار ده چې په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او سختدریځو ترمنځ په جګړه کې ولاړ حالات مات کړي. جنرال جان نیکلسن وایي اوسنی ولاړ حالات د پای ته رسولو لپاره 15,000 نور پوځیان ته اړتیا ده. هغه د لندن ټایمز ته په مرکه کې وویل موږ دا نه شو زغملی چې افغانستان همداسې پرېږدو. دا هغه ځای دی چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پکې د تروریزم ضد جنګ پیل شو. په افغانستان کې ماته په تروریستان به درسته نړۍ کې زړور کړي. پوځي چارواکي او قومندانان افغانستان ته د محربي پوځیان د لیږلو ملاتړ کوي. وایي چې اوسني 8,400 سرتیر یوازې افغان ځواکونه روزي او د القاعدې او داعش پر ضد محدود عملیات خو د طالبان د پرمختګ د مخنیوي لپاره لازم شمیر ځواکونه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیات پام په منځني ختیځ کې داعش په اسلامي دولت ډلې ځپلو ته اړولی دی چې د نیکلسن له هیلو سره سم دریز نه دی. نیکلسن وایي چې د افغانستان حکومت حاضر د مخ د خپل ټول نفوذ په 60% او د خپلې ټولې خاورې په 50% کنټرول لري. په عین حال کې امریکایي چارواکي وایي د روسیې د نفوذ ساحه اوس له سوریه او منځني ختیځ څخه نورو سیمو ته پراخه شوې ده او دا کار د امریکا اندېښنه زیاته کړې ده. امریکا او روسیه تورنوي چې په افغانستان کې طالبان ته سیاسي مشروعیت او شاید پوځي وسایل هم ورکړي. روسیه له طالبان سرداری کولرول نرادوی خدا تور نمنې چې گواکی له طالبان سره پوځي سیاسي مرسته کوي. په واشنگتن کې د نږدې ختیځ بین سوپ غړی انا وایي د کرملین د دوو ټولو فعالیتونو څخه داسې معلومیږي چې پوتین تر بل هر څه د دولتیز د کمزور کولو او ویشلو هڅې کوي. ځینې امریکایي چارواکي بیا په دې فکر دي چې روسیه له دې لارې غواړي له امریکا څخه د سړې جګړې د ماتې غچ واخلي. خدا افغانستان لپاره د روسیې سفیر زمیر کابلوک د روسیې دولتي رسنۍ ته ویلي دا ټول ناسمی ادعاوې دي او موږ یې په اړه څو ځلې خبرې کړي دي. نور دا مسله په خبرو نه ارزي. دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د امریکا سیاسي او نظامي کمپاینونه شکست خوړلی دي. دا خبرې داسې مال کیږي چې ټاکل شوې د راتلونکي میاشت په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي. افغان حکومت وایي له په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه نه ده کړې. امریکا هم دغې غونډې ته بلل شوې خو راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو په غونډه کې ګډون نه کوي. تېر ځل کابل په ماسکو کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه نه واخیستې خو پاکستان چارواکو ګډون کړی و. په تېرو 14 کلونو کې روسیا او امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې ډېر اختلاف نه درلود. خو په تېرو درو کلونو کې د دغو دوو هېوادونو تر منځ د سوریه نیولې بیا تر ایران پورې یو لړ اختلافونه راڅرګند شوي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي ولسي جرګې ته ویلي چې په دوو اونیو کې به پر سردار محمد داود خان روغتون د عملي عامل معرفي کړي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران د سردار داود خان روغتون په ګډون د وروستیو خونړیو حملو په خاطر د ولسي جرګې له لورې د سوال او ځواب غونډې ته اوربل شي وه. ستانکزي وویل دوی اونۍ نورې په کار دي چې د عملي اصلي عامل معرفي او عدالت ته حاضر کړي. د پاین حال کې ویل چې امنیتي ځواکونه د ورځې لږ تر لږه شل تروریستي حملې شنډوي خو یو یا دوې حملې کیږي. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وویل چې پر سردار داود خان د روغتون د حملې د عواملو په اړه زیات څه نشي ویلی ځکه چې د دغه روغتون امنیت د مسؤلیت نه و او نه په دې خاطر استعفا کوي. ولسي جرګې دفاع وزیر حبیبي ته اته اتیا د کورنۍ چارو وزیر جاهد ته پنځه اویا د ملي امنیت رئیس ته شپږ شپېته منفي رایه ورکړې. حال دا چې د سلب اعتماد کېدو لپاره یو سلاتل اسرائیل ته اړتیا وه. د تند یو پاره د یو خبر له مخې پاکستان له افغان طالبانو غوښتي په افغانستان کې تاوتریخوالي کم کړي او که کېدای شي د سولې پروسې پیل کړي. د پاکستان اکسپرس تریبون ورسپارې وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د پاکستان چارواک په روسیې کې د دوی له مشرانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې تشدد لږ کړي. د ورسپارې پر اساس پاکستان طالبان دا غوښتنه په داسې حال کړي چې طالبانو پر سرني عملیاتو تیاری نیسي. که څه هم هر کال چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوي دي په کابل کې طالبانو ډلیز انتحاري حملې زیات شوي او د اړیکو د ښه کېدو په مهال کمې شوي دي. خو د چارواکو ځینې کتونکي وایي چې د پاکستاني رسنۍ له لورې د دې ډول ادعاو د خپرېدو هدف دا دی چې طالبان له پاکستانه مستقل وښودل شي. د دوی په باور طالبان ممکن په راتلونکي څو ورځو کې په یوه نوي نوم پسرني عملیات اعلان کړي. اکسپرس تریبون پاکستاني ورځپاڼې ادعا کوي چې د طالبان مشران د حملو له شدت د کمولو په باب د پاکستان غوښتنې ته لا ځواب نه دی ویلي خو په دې غور کوي چې ځواب ورکړي. د بلې لورې په کندهار کې چارواکي وایي تېره شپه د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جنګ کې اته افغان سرتیري او 22 طالبان وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلورو قومندان جنرال داود شاه وفادار امریکا غاښ ته وویل چې دا برید لسکونو وسلوالو طالبانو کړی و. هغه وویل د شپې له 2 بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې جګړه روانه وه چې پکې اته د پوځ سرتیري او 22 وسلوال چې دوه یې د هغو سیمو قومندانان ووژل شوي دي. درې د پوځ سرتیري او 23 تنه بریدګر هم ټپیان دي. جنرال وفادار وویل چې د ملي اورو سرتیرو خپل پوستې ساتلي او برید کوونکي وسلوال یې په شا ټمبولي دي. خاکریز ولسوالۍ د کندهار ولایت د مرکز شمال په 50 کیلومتره کې د روزګان ولایت سره په څنګ کې ده. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د 2014 میلادي کال تر دې دمه د دفاع وزارت 1340 منصوبین له دندو لرې کړي دي. دغه په وینا 1330 نورې ورته دوسیه د دفاع وزارت تر څېړنې لاندې دي. دی وای دو کسان په بیلابیلو پوستونو کې دندې درلودې. د ښاغلي هلال په خبره دفاع وزارت 315 پخوانی منصوبین له تیر میلادي کال نه تر دې دمه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا مجازات شوي دي. دفاع وزارت په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو یادونه کوي چې افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې مفتش ادارې سیګار ویلي دي چې امنیتي سکتور کې پراخ فساد موجود دی. د دې ادارې په خبره آن یو شمېر قمندان د پولیسو د خوراکي مواد څخه اغلاب کوي. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې مبارزې شبکې دفاع وزارت دغه حرکت د هر کلي تر څنګ د سترو فاسدینو د دوسیو په سولو ټینګار کوي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امیرخیل ازادي راډیو ته وویل رښتیا هم د دغه ډول اقداماتو په ټیټه سطحه تاثیرات لري. خو د شته پالیسۍ نه مخکې تر فاسدین لا هم په ټول سیستم کې حاکمیت لري. د ښاغلي امیرخیل په خبره اوس هم ستر فاسدین چې میلیونه ډالر یې غلا کړي دي واکمن دي. د امریکا غږ د یو راپور له مخې د افغانستان د صنایع او تجارت وزارت ترانزیت او تجارت په برخه کې د امریکا مرستې مهمې بللي چې د افغانستان او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلین وایي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کال تر بلې مخ په ښه کېدو ده او تیر میلادي کال د امریکا او افغانستان ترمنځ سوداګري په کچه 948 امریکایي ډالر وه. د سې شنبې په ورځ په امریکا کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال او د امریکا د سوداګرۍ فوق العاده سازي خبران ته وویل امریکا تیر کال افغانستان ته د 940 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلود. په داسې حال کې چې له افغانستانه بیا امریکا ته 40 میلیون په ارزښت توکي صادر شوي دي. امریکا د 14 کلونو را په دې خوا د زراعت پانګونکي مالي برخو او د هیواد په اقتصاد کې د ښځو د ونډې لپاره 1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د یو بل خبر له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ غړي او ستر پانګوال شهزاده ولید بن تلال سره وکتل. د ارګ د خبر پاره په اساس په دې کتنه کې چې په هر کې ترسره شو د دواړو لورو د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان د ظرفیتونو همدارنګه د زیربنا پروژو په اړه خبرې وکړې. خبر پاره د شهزاده ولید له خول لیکلې دي ما چې له معتبرو کمپنۍ سره خبرې کړې دي هغوی د پانګونې لپاره د افغانستان شرایط مساعد بولي او همدارنګه مې د افغانستان د مالیه وزیر سره چې د پانګونې په اړه کومې خبرې کړې دي هغه تعقیبوم. اوس د نړۍ خبرونه واوري. پنټاګون وایي چې داعش پر ضد جګړه به د پخوا په شان روانه وي او د دې ډلې په خلاف خپل دریځ نرم نه کړي. د امریکا د دفاع په وزارت د هغې نه وروسته سختې نیوکې وشوې چې داسې راپورونه خپاره شول چې د عراق د موسل په ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې ملکیان وژل شوي دي. په موسل کې یعنی شهیدانو او عراقي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې باندې د چیرې وري بمباریو ځینې کورونه نړولي دي چې پکښې 200 تنه د خاورو لاندې شوي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویان خبران ته وویل چې د امریکا د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عملیاتو په طریقه کې بدلون نه راوست. هغه زیاته کړه چې که دغه جګړه هغه سیمو ته وغځېدل چې زیاتره ملکیان پکښې اوسېږي بیا به هم دوی د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې ته دوام ورکړي. د نړیوالو خبري آژانسونو د خبر له مخې د روسیې محکمې پرون د حکومت مخالف ګول مشر الکسی نولانی په 15 ورځو باندې محکوم کړ. نولانی او نور سلګونه کسان پرون د حکومت پر خلاف د مظاهره کولو له امله نیول شوي وو. نوموایي له هغه وروسته محکمې ته وړاندې شو چې کرمین وویل پرونی مظاهرې د ګډوډۍ د جوړولو لپاره شوې او د لاروین تنظیم کوونکي یې په دې تورن کړی چې ځوانانو ته د ګډون لپاره پیسې ورکړې دي. نوموړي د کرملین سرسخت منتقد دی او په روسیه کې د فساد پر ضد یو مرکز مشر دی. دغه مرکز 4 ورځې وړاندې د لومړي وزیر دیمیتروف مدجوف د فساد په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی و چې ګواکې هغه د غیر انتفاعي مسو یو شبکه لري او ډېر ګران بایه قصرونه کشتیګانې د انګورو باغونه یې د همدې شبکې په جالي نمونه اخیستي دي. او یو وروستی خبر دا چې سکاټلند له برتانیا د بندېدو په اړه د نوي ټول پښتني لپاره رای ورکړې ده. د سکاټلند پارلمان د مشر وزیر نیکولای سټریجن په غوښتنه له برتانیا څخه د بلیدو په تړاو د نوي ټول پښتني په اړه مثبته رایه ورکړه. د پارلمان نشبته غړو د نه 50 پر وړاندې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو مخکې د نوي ټول پښتني غوښتنه وکړه. اغلی سټریجن د سکاتلند پارلمان له رایه اچولو وړاندې په یو غونډه کې ویلي وه د برېټانیا له دولت سره د مخالفت غوښتونکي نه ده، یوازې غواړي مناسب مذاکرات ولري. هغې په دغه غونډه کې ویلي وه له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو وروسته بدلون باید پر موږ ونه تپل شي، موږ باید د دې ډول بدلونو په اړه د پرېکړې حق ولرو. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د برېټانیا دولت به د سکاټلند پارلمان د پرېکړې احترام وکړي. هغه وایي که چیرې برېټانیا دا کار وکړي زه په شنه د روغې جوړې خبرې وکړم. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په ټول پوښتنه کې د سکاټلند خلکو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په حق کې رایه ورکړې وه. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. رئیس اجرایی افغانستان می گوید که تحرکات سرحدی پاکستان کمک به مبارزه با تروریسم نمی کند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان اعلان کرد که پایان دادن به معافیت پایان دادن به فساد است. قرارداد ساخت 12 پروژه توسعه‌ای به ارزش 650 میلیون و 400 هزار افغانی میان وزارت احیا و انکشاف دهات و تعداد از شرکت‌های خصوصی به امضا رسید. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان در اولین نشست شورای وزیران در سال 1396 خورشیدی از باز شدن بندرهای تورخم و چمن اسپین بولدک استقبال کرد، اما بر سیم خاردار بالای سرحدها توسط پاکستان انتقاد نمود. آقای عبدالله گفت هر گونه فعالیت در آن سوی خط دیورند که در راستای مسائل حساس بین دو کشور ایجاد تشویش کند به همکاری دو کشور افغانستان و پاکستان کمک نمی کند. او افزود راه حل تمام مسائلی که بین کشورهای همسایه هست ما این را در گفتگو می دانیم. تحرکات اخیر که در آن طرف خط صورت گرفته کمک نمی کند در مبارزه با تروریسم، بلکه مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه دو کشور را می خواهد. پاکستان اخیراً اعلام کرد که در سرحد سیم خاردار کش می کند. جنرال قمر جاوید باجوا لویدرستیز اردوی پاکستان در جریان دیدار از مناطق قبایلی در امتداد خط دیورند این مسئله را بیان کرد و گفت که این کار به سود افغانستان و پاکستان است. پیشتر از آن پاکستان در 29 دلو سال گذشته بندرهای تورخم و چمن سپین بولدک را پس از یک رشته حملات انتحاری در چندین شهر آن کشور بست و در نتیجه گفتگوهای سه جانبه مشاوران امنیت ملی افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن این دو بندر به تاریخ اول حمل دوباره بازگردید. با این حال عبدالله تاکید کرد هر گونه فعالیتی که در آن طرف خط در راستای مسائل حساس دو کشور تشویش ایجاد کند و همکاری بین دو کشور کمک نمی کند. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه با توجه به تهدیدها و فرصتهای مشترک با روحیه همکاری با آمادگی حکومت افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به عنوان یک فرصت نگاه کنند. با باور وی با آنکه تلاشها برای گفتگوهای صلح ادامه دارد، اما مبارزه با هراس‌افگنان مسئولیت افغانستان است و حکومت وحدت ملی هر گونه حمایتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی از گروههای تروریستی درگیر در جنگ افغانستان را تهدیدی به امنیت منطقه و صلح جهانی می داند. آقای عبدالله از کشورهای همسایه خواست که در همکاری با افغانستان در راستای مبارزه با تهدیدات و چالش‌ها گام‌های جدی و صادقانه بردارند. طبق یک خبر دیگر، معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با سکرتر جنرال اتحادیه بین المللی نشراتی حوزه آسیا پاسیفیک گفت رسانه ها خصوصا فعالان رسانه‌ای برای مخالفان مسلح دولت یک هدف بوده و سال گذشته نیز بیشترین تعداد خبرنگاران قربانی شده اند از سوی گروه طالبان هدف قرار گرفتند. در این دیدار آقای سرور دانش معاون رئیس جمهور گفت جنگ و خشونت همچنان که در دیگر عرصه ها مانع پیشرفت بوده است، در زمینه فعالیت رسانه‌ای نیز بزرگترین مشکل و مانع است. وی زیر ساختهای فکری، امکانات مالی و تکنیکی را از عناصر اصلی پیشرفت در عرصه رسانه‌ای عنوان کرد و افزود که با وجود این مشکلات فعالیت رسانه‌ها در افغانستان به لحاظ کم پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. و گفته معاون رئیس جمهور پیشرفت رسانه‌ها به لحاظ کیفی در حد وسط قرار داشت، اما در سایه حمایت‌های بدریغ حکومت از آزادی بیان و موجودیت قوانین و مقررات سازنده به دست آمده است. آقای دانش ضمن اشاره به سهولت‌هایی که از حیث قانونی و حقوقی در عرصه دسترسی به معلومات، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها روی دست گرفته شده است، گفت که به دلیل موجودیت جنگ و ناامنی زمینه برای فعالان رسانه‌ای به خصوص خبرنگاران خطر آفرین است و برای تامین امنیت آنان تدابیر خاصی از طریق کمیته امنیت و مسئولیت رسانه‌ها که وی مسئولیت رهبری آن کمیته‌ها را به عهده دارد اتخاذ شده است. معاون رئیس جمهور از آزادی بیان و توسعه کار رسانه‌ای در کشور ابراز خرسندی نموده گفت در افغانستان ارزش‌های بسیاری وجود دارد که از یک طرف ضرور است به مردم دنیا معرفی شود، از سوی دیگر گزینه‌های بسیاری برای معرفی آن وجود دارد. وی گفت فعال شدن و نظام‌مندی رسانه‌ها تصویر در افغانستان و خصوص رادیو و تلویزیون ملی این سهولت را فراهم میکند که ارزش‌های بسیار، جاذبه‌ها و فرهنگ مردم افغانستان را از طریق این اتحادیه نشراتی به جهانیان معرفی شود. با گفته وی از نظر کیفی و محتوایی در عرصه‌های اخبار، رویدادهای ورزشی و دیگر برنامه‌های رسانه‌ای نیز میتوان با سهمگیری فعال و هدفمندانه رسانه های افغانستان این کشور را به لحاظ نشرات و پوشش رسانه‌ای با جهان وصل کرد. رئیس اتحادیه نشراتی حوزه آسیا پاسیفیک ضمن طرح پیشنهادات مبنی بر تقویت کیفیت بهبود محتوا و توسعه نیروی انسانی مسلکی اعلام آمادگی کرد که اتحادیه مذکور در زمینه‌های مختلف با رسانه‌های افغانستان از جمله رادیو و تلویزیون ملی همکاری کند. وی رویکرد انتقادی رسانه‌های کشور از عملکرد دولت را نشانه قدرت تحمل پذیری حکومت و موجودیت قوانین خوب عنوان کرد. بزرگترین اتحادیه نشراتی رسانه‌ای در حوزه اتحادیه بین المللی آسیا پاسیفیک است که از 75 کشور 279 رسانه عضو این اتحادیه است که افغانستان نیز در سال 2015 عضویت این اتحادیه را به دست آورده است. این اتحادیه نشراتی از طریق پوشش رسانه‌ای بیش از 3 میلیارد مخاطب در سراسر جهان دارد. در عین حال اتحادیه اروپا به سلسله کمپاین مبارزه با فساد که به تاریخ 22 حوت سال گذشته آغاز کرده است، از امروز تا 2 اپریل سال روان روی فساد در سکتور قضایی تمرکز می کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا با اشاره به مرکز عدلی مبارزه با فساد در لوی سارنوالی گفته است با آنکه در سکتور قضایی افغانستان پیشرفت‌های در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته است، اما این روند فوق‌العاده بطی است. آقای ملبن تاکید کرده است پایان دادن به معافیت پایان دادن به فساد است. با وجود که سیستم قضایی خودآلوده با فساد است، سکتور قضایی باید رده‌های بالای این اداره را پاک کرده و افراد جدید را بر اساس شایستگی مقرر کند. امروز سکتور قضایی وسیله است در دست زورمندان و پولداران و برای افغانهایی که از بی‌عدالتی ناشی از فساد رنج میبرند خدمت نمی کند. سفیر ملبن بر تعویق اصلاحات انگشت گذاشته و گفته است که مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون به سر میبرند، در حالی که ساختار قضایی فاسد زمینه را برای قضای غیر رسمی در مناطق دوردست باز میکند که اکثریت تحت کنترل شورشیان یا جنگ سالاران اداره می شوند. با باور اتحادیه اروپا، دولت افغانستان باید برای از بین بردن فرهنگ فساد رهبری را به دست بگیرد و با آغاز مبارزه با فساد در رده‌های بلندپایه دولتی می‌تواند به شهروندان افغان نشان دهد که زمان برای فساد در این کشور پایان یافته است. با گزارش رادیوی آزادی، قرارداد ساخت 12 پروژه توسعه‌ای با ارزش 650 میلیون و 400 هزار افغانی میان وزارت احیا و انکشاف دهات و تعداد از شرکت‌های خصوصی به امضا رسید. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، میگوید در این قرارداد 5.32 کیلومتر سرک بازسازی و قریزی، 8.5 کیلومتر سرک هموارکاری و جغلاندازی و 226 متر پل اعمار می‌گردد. با گفته آقای درونی قراردادهای متذکره در مربوطات ولایت بغلان، لوگر، پروان، سرپل، ارزگان، خوست، سمنگان، غور و نورستان عملی می‌گردد. با تطبیق این پروژه ها 241100 روز کاری ایجاد گردیده و زمینه اشتغال را برای مردم محلات فراهم می‌سازد. بر اساس گفته های وزیر انکشاف دهات، برنامه ملی راهسازی روستایی این وزارت در نظر دارد تا در سال 1396 حدود 705 کیلومتر سرک های دهاتی و 1691 متر پل را ساخته و همچنین 40,000 کیلومتر سرک در 34 ولایت کشور حفاظت نماید. و حال توجه کنید به چند خبر از کشور استرالیا. با گزارش آسوشیتد پرس، جولی بیشپ، وزیر امور خارجه استرالیا، گفت این کشور خود را برای شرایط آماده می کند که گروه تروریستی داعش پس از شکست در خاورمیانه و خروج از این منطقه احتمالاً در جنوب فلیپین اعلام خلافت کند. وای که به تازگی از سفر به امریکا و دیدار با مقامات کشورهای حاضر در ائتلاف بین المللی تحت قماندانی امریکا با استرالیا بازگشته است، گفت مقامات استرالیایی درباره بازگشت حدود 600 تروریست اهل کشورهای جنوب شرق آسیا که در کنار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه جنگیده و به کشورهای خود بازگشتند نگران هستند. جولی بیشپ گفت این نگرانی وجود دارد که داعش احتمالا به دنبال اعلام یک خلافت در جنوب فیلیپین باشد. این امر تهدید را به پشت درهای استرالیا می رساند. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی استرالیا از طریق هماهنگی با مقامات اندونزی، مالیزی و فیلیپینی تلاش می‌کنند تهدیدهای تروریستی را در منطقه از میان بردارند. وزیر امور خارجه استرالیا با اشاره به حمله تروریستی در برابر ساختمان پارلمان انگلیس گفت این حمله نشان می‌دهد که تعقیب و شناسایی افرادی که دچار افکار افراطی شده و به تنهایی اقدام می‌کنند تقریبا غیر ممکن است. طبق یک خبر دیگر، محققان دریافتند هندی‌ها بعد از ژاپنی‌ها با متوسط 6.55 ساعت خواب کم خوابترین افراد در جهان هستند. تحقیقات نشان می‌دهد هندی‌ها در میان دیگر کشورهای جهان کمترین خواب را با 6.55 ساعت دارند. آسیایی‌ها و از جمله هندی‌ها نسبت به دیگر افراد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، خواب کمتری دارند. استرالیایی‌ها 7.15 ساعت در روز می‌خوابند. این آمار خواب بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ژاپن تا دسامبر 2016 است. محققان اظهار کردند رژیم غذایی، ورزش و خواب خوب نقش مهمی در سلامت و حفاظت در برابر بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی، تقویت اعصاب، سلامت روان و طول عمر دارد. پایان اخبار. توجه نماید به یک اعلان تسلیت. با تأسف و تأثر عمیق اطلاع حاصل نمودیم که محترم جلال نورانی نویسنده و طنزنویس نامی کشور در شهر کابل دنیای فانی را ودا نموده و به دیدار معبود شتافت. انا لله و انا الیه راجعون. جلال نورانی در سال 1327 در شهر کابل به دنیا آمده است و پس از آموزش های در شهر کابل در سال 1351 از پوهنزه ادبیات فارغ شد. او هنوز محصل پوهنتون بود که در حلقات مطبوعاتی شهر کابل به عنوان یک طنزنویس با استعداد شناخته شد و به گفته پرتو نادری بدون تردید این امر برای یک محصل و آن هم در افغانستان می توانست موفقیت بزرگی به شمار آید. پخش نمایشنامه های طنزی جلال نورانی از رادیوی افغانستان در نخستین سالهای دهه 50 آغاز شد و برای او شهرت زیاد در پی داشت. سپس نورانی عازم اتحاد شوروی شد و چند سال در آنجا به تحصیلات عالی ادامه داد. در سال 1361 به افغانستان بازگشت و در ارتباط با طنزنویسی و ترجمه طنزها با کوشش های جدیتر دست زد. در دهه 60 جلال نورانی گزیده های از طنزها و ترجمه های طنزی خود را به گونه مستقل منتشر کرد که یکی دیگر از کارهای برجسته نورانی ترجمه کتاب طنزهای از چهار گوشه جهان است. مرحوم یک شخص شکسته متواضع پرکار و شخصیت با استعداد بود. در سالهای 1990 به کشور استرالیا مهاجر شد و یک جا به خانواده خیش در شهر ملبورن زندگی داشت. در اوایل مهاجرتشان به استرالیا در برنامه دری SBS همکاری قلمی داشت. متعاقبا وی به نشر مجله گلبرگ در ملبورن آغاز نمود، سپس با عده دیگری از خانواده فرهنگی ملبورن یک جا انجمن فرهنگی افغان استرالیا را در ایالت ویکتوریا تأسیس نمود. همچنان در تأسیس برنامه رادیو آواز دوست نقش اساسی داشت و همکار برنامه رادیوی ما بود. کارکنان رادیو آواز دوست تسلیت عمیق خود را با فامیل های محترم نورانی، اکرم، سایر دوستان و وابستگان و همچنین جامعه فرهنگی کشور تقدیم نموده روح آن مرحوم را شاد و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی تمنا داریم.
ورځ یو مهم پیښو ته یو وکتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپال او د افغانستان په اړه بیلابیل مقالې کلی دي. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورین په فرضي کرښه د پاکستان لخوا د امنیتي معاونیو جوړولو ته د امریکا والسي ژورنال او بریتانوي ټایمز ورځپاڼه پام راولې دي. والسي ژورنال لیکي د پاکستان دغه اقدام چې له افغانستان سره ډیورین د کرښې په اوږدو کې اغزن سیمونه غځوي د دواری هوادونو چې یو پر بل د تهاجر ته په پناه ورکولو تورنوي په ترنګلو اړیکو کې کړکیچ هم لا زیات کړی دی. د ورځپاڼې په وینا کابل له پاکستان سره دغه شاوخوا 2500 کیلومتره اوږده کرښه چې د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال غځول شوې وه او له غرونو تیریږي په رسمیت نه پیژني. پاکستان دغه پوله په تېره فروری کې څه باندې یو میاشت وتړله چې د کابل د اعتراض په نتیجه کې د مارچ په 20 بیرته پرانستل. اسلام آباد وایي چې د پاکستان سخت دریځي وسلوالو افغانستان کې ځای پر ځای شوي او د دې هیواد له خاورې په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخلي، خو کابل برعکس وایي چې پاکستان له کلونو راهیسې افغان طالبان او د هغوی ملاتړې عقني شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او هغه ادعا چې واشنګټن هم تایید کړې ده. والسی ژورنال وړاندې د پاکستان د پوځ لیډر سیس قمرالدین جاوید باجوا د خبرو په استناد لیکي چې ویلې دي د قبایلو په باجوړ او مومن سیمو په ځینو برخو کې په پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار پیل شوی او دا دواړه هغه سیمې دي چې له پولې بلې غاړې ته پاکستاني وسلوال پرې راوړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان والسی ژورنال ته ویلي چې د امنیتي موانعو جوړول دغه ستونزه نه شي اورولی او یوازې کړکېچ لا زیاتوي. برتانوي ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه د پاکستان د پوځ لیډر سیس قمرالدین جاوید څرګندونو په اشاره لیکلي دي چې ولې دې یو پر امنیتي موانعو سربېره پر ډیورن کرښه د هوا د لارې هم د څار یو میکانیزم هم پاله شوی دی. د ټایمز په وینا که دغه امنیتي موانع جوړ شي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د ایجاد شویو خنډونو په سلسله کې یو بل خنډ وي چې د خلکو د آزاد راتګ مخه نیسي. همداراز کابل چاپ رسوارو په خپلو نوي ګړو کې د ولسي جرګې لخوا د امنیتي چارواکو د استضحا او هغوی ته بیا د اعتماد د رای ورکولو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي له سختو لانجو وروسته بالاخره امنیتي ادارو مشرانو په استضحا غونډه کې یو ځل بیا له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه. په سر مقاله کې راغلي چې ځینو وکیلانو پر خپلو همکارانو تور پورې کړی دی چې معامله یې کړې او پیسې اخیستي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې له ولسي جرګې څخه بهر هم خلکو وکیلانو معاملهګر رشوت خواره او مفسدین ګڼلي او د دوی د پرونۍ پرېکړې ناوړه معامله بللې. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د امنیتي چارواکو تر دېزا مخکې د ولسي جرګې مرستیال ادا کړی وه چې ولسمشر د وزیران د سیزا په غچ کې د ولسي جرګې د لغوه کېدو ګواښ کړی. د سرمقال لیکونکي په باور د ولسي جرګې وروستۍ پرېکړه همدا ښیي چې دوی د ارګ او ولسمشر ګواښ ته تسلیم شول او یا یې معامله وکړه او یو ځل بیا یې خپلې رایې وپلورلې. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د کار دوام سره له دې چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې به چندانې تاثیر ونه لري د یاد ادارو د مدیریت برخه کې به هم اغیزمن نه وي. د سرمقالې لیکونکي په وینا ویل کېږي چې دولتي ادارو کې پراخ فساد موجودیت او دښمن نفوذ او د یو مؤثر او حساب ورکوونکي مدیریت نشتون هغه لاملونه دي چې د یادو بنسټونو فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راوستي او له امله یې په کلیو او ښارونو کې د امن راوستلو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېږي. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر باید په ډېر دقت سره د امنیتي ادارو د هغو مسؤلینو د مقریو او تبدیلولو په برخه کې چې عملا په دندو بوخت دي اقدام وکړي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او سیاسي څېړونکي ښاغلی جبار قهرمان همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه. جناب قهرمان صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو یو ځل بیا د مرکې دپاره ومنله.
تشکر. اول تاسو ته بیا ستاسو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د لوی اغوښتنې چې خدای خو د ټولو دپاره د ښه صحت هیله کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب قهرمان صاحب، په داسې حال کې چې زیاتو خلکو د امنیتي چارواکو باندې نیوکې درلودلې او انتظار یې ایستی چې په ملي شورا بې سلبي اعتماد کړي، اما تاسو هغوی ته تایید رایه ورکړه، که دغه هیلت وایست چې د دغو چارواکو څنګه ستاسو اکثرو ته قناعت در کړی د وظیفه لپاره.
ما د دې موضوع په اړه باندې ډېر ورځې مخکې د شمشاد تلویزیون سره مې یو تفصیلي بحث درلود. اصلا په افغانستان کې مشکل د اشخاصو په بدلون کې ممکنه نه ده چې د اصلاحاتو ته سړی لاره خلاصه کړي. موږ همېشه داسې دي چې هغه خبره به د بارانو سره لاړ شوي ناوې پکښېناستې دي از بد به تره سوي ده. اصلا د سره څخه په افغانستان کې مشکل اساسي دا دی چې دلته دا سیستم غلط دی. سیستم داسې دی په اصطلاح باندې چې وزیر یو دی، معین د بل دی، د هغه معین بیا د بل دی، د هغه معین بیا د بل دی. دغه ټوله په اصطلاح باندې چې په اساسي ډول په سیستم کې اصلاحات رانیسي چې زه ورځې ورګېږسته کې وزیر کښېنه چې دغه هر څوک هم راولي چې سیستم دغسې ناولی وي، دغسې وران وي، په دې دا خسته کردي کار ډېره غلطه شوده په اصطلاح باندې د فهم په شکل باندې هر څه توضیح کړل. دغه معیارونه دلته غلط دي، څوک د دې پر معیار راغلی دي، څوک د تنظیم پر معیار راغلی دي، څوک د جهادو د مقاومت پر معیار راغلی دي، څوک د غربي د ډیموکراسۍ پر معیار راغلی دي، څوک د سفارت د انګریزي ژبې د زده کړې پر معیار راغلی دي. دا چې هر څوک وزیر شي دا زه په خپله شخصن په ډېرو اصلاحو سره ما بحث وکړي ما خلکو کشتي و زه په دې پوهېدلی چې د دغه درې کسو په ایسته کېدو باندې موږ کېدای شو د افغانستان مشکل ته معقوله حل لاره پیدا کړو. اولین سړی به زه قزل څوک پوڅکړم یا دا ما به په ولګي سوځلي وای ستاسو سره یو ځای ولې زه پوهېږم چې دا د حل لاره نه ده بلکې حتی اسباب به پره کېږي. اوس خو په هر صورت باندې هغه خبره دا خلک لږ و ډېر بلد شوي دي. اوس زه که دا لرې کوي دلته سیستم بېرته د سره چې بل راځي هغه شپږ میاشتې پر دې تېروي چې بیا ځان په یاور دی او بادیګار دی او دا مقرر که دا کښېنه وخېښ خاله دا لرې که دا راوله بیا به د هغه سره په جنجال کې چې هغه لرې کوي په اصطلاح باندې بیا بل پسې راځي. دا مسله په دغه اصلا نه حلېږي. نو موږ و په اصطلاح باندې لویه برخه وکیلان په خپل مابین کې دې نتیجې ته ورسېدو چې پسې راځي چې موږ یو داسې طرحه دلته وړاندې کړو دې نظام ته چې دا د سیستم پر اصلاح باندې اسان کار وکړو چې دا سیستم څنګه کرامت کېدای شي. اشخاصو وزیر څه کولو څخه تېور باندې په اصلاح باندې د مشکل د حل لاره نه ده اصلا پسه په دغه اساس باندې وکیل صاحبانو نو په دې باندې په اصلاح باندې ښه تسړو مغزو تصمیم ونیوئ چې موږ باید اصلا د دې نظام پر اساسي بنیادي حل لارو باندې کار وکړو که وتوانېږو و هغه ته یو معقولې د حل لارې پیشکش کړو تر څو په اصلاح د هغوی په عملي کېدو سره په بنیادي ډول باندې دغه مشکلاتو ته یو معقولې حل لارې موږ پیدا کړی شي.
په عین حال کې داسې اوازې وې چې ولسمشر د پارلمان د لغوه کېدو ګواښ کړی دی او همدارنګه ویل کېږي چې دا وزیرانو بعض وکیلان ته پیسې ورکړي دي. په دې اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
تقریبا دغه یو شین خو بالکل منطقي دی چې رئیس جمهور دا غوښتنه کړې ده. رئیس جمهور په دې ښه پوهېږي، هغه اساسي قانون لوستی دی، ځکه په اساسي قانون کې هم دا صلاحیت نه دی ورکول شوی چې دوی پارلمان عزل کړي یا پارلمان منحل کړي او بیا د پارلمان په منحل کېدو سره بدون هغې څخه د ده حکومت تر سوال لاندې دی. نو سړی په خپل لاس باندې په لوی لاس خپله یو مکمله د خپله پښه په خپله نه کته کوي. دا صرف د یو افا په شکل کې یو مسله یې راووتل، مطبوعاتو سره لاس پر لاس کړل، اشخاصو په خپلو خولو کې سره تبادله کړل. خو د خپله چې جمهور رئیس څخه هم پوښتنه وشول یا د هیئت اداري و د زموږ د پارلمان د کمیسیونونو رئیسانو ناستې ورسره درلودل، بیا هغوی ډېر په چدت باندې دا موضوع رد کړل چې زه بالکل د پارلمان وکیلي قانوني حقونو ته متعهد یم، څنګه چې پارلمان صلاحیتونه لري په اصلاح باندې دا زه بالکل د اعمال دپاره دا د دوی حق دی چې څنګه دوی غواړي. صرف هغه خبره د خپل نظریاتو خپل بغایې ورسره مطرح کړي په چیز تاسو په دغه ورځې کې کومک وکړی شي که چېرې دغه موضوع پر اساساتو نه په سړو مغزو حل شي نو کېدای شي معقولیت پک شي چې نو د تاجد مسله بېخي بدپهره وه. دا کېدای شي سړی رد هم نه کړی شي طبعا پارلمان دی دوه سوه څلوېښت پنځه څلوېښت خلک پک شي دي څنګه چې رنګونو تفاوت لري خوی خاصیتونو تفاوت لري ستر تعداد خلک خپله وزیر دا کار ونه کړي اعتداد را وفا و طرفدار یا تجار پر اسمه یادی دلسه پنامه بانی خلق دیاغه دیتر تلاش کی کوشش کی چه چوب و تکانی کی چرا وزیز افسوس های دیتر سرای خوار کی یه دایچه اگو خلق پنامه ایتدار را رو دیتر شد تبادل سی یعنی را هم که دایچه سرای ردم نکره چی اونی شخص هم تخبل هم نمیدی دلی دیز نچار آسر بدی مورید باز کنی دیز نچار آسر بدی مورید گستن کرده اتا که دیدن تویم چی دقا دوسر وزیران از ما که شخصا گستن آتا نده کرده بسن من کیا کارمان سر کومک و که یا شو و که یا عباد و که ولی دی بودی پویدن چی مثلا دا اصلا اخبال زان تخبال دریز لری اخبال دریز پر آساس دانی چی دا تنگ زوایی اخبال دریز پر اصلا دانی اخبال مسئولیت یا اخبال مسئولیت را پکی می په پارلمان کې کېدای شي ما ته وخت نور هم ډېر خلک ووسېږي ولې کېدای شي په کښې کښې وي داسې خلک چې هغه زړه دغه شیانو پښه کړي چې پېنځلسه یا د وزیر د دوست څخه یا بل چا څخه ترلاسه کړي ولې زما په اند باندې کېدای شي وزیرانو دغه کار خپله نه وي کړی ولې شخصا ما سره مثال دفتانه دي ما ډېر کوم دي زما سره یو ورځ د دغه تر مخه بحث ته لري ولې کارمان صاحب چې یوه ورځ مې معمولیت وي په اصطلاح باندې نه چا ته د پیسو دپاره ژمن یم هغه چا ته پیسې ورکوم او رښتیا م باور م نه پرازي هغه وزیر دفاع ما د خدای و ملنګ وي په اصطلاح باندې فکر نه کوم هغه دومره ډارم دي ولاڅنګه کلېږي په خپل د بوکو په رنګ دي دا پیسې ورکړي دا نو څه کړي چې دومره تللې بشار کړي په پارلمان کښې نوي شي هغه وزیر داخله کړه ورور یې ته چار مرجان دي چې چا سره یې سلام علیکم یو یار و غار ته داسې سره وغځولې وي دا کېدای شي دغه په مجموع کښې د پیسو وضعیت وي هغه د رئیس جمهور د تعدید مسله چې دواړه مې درته روښانه کړه
تاسې مخکې د اساسي اصطلاحاتو څخه یادونه وکړله په داسې حال کې چې ولسمشر دا دې اوس بیا هم د هغو جنګ سالارانو او همدارنګه د هغه کسانو چې په فساد تورن دي معاملې کوي چې څو ورځې مخکې مزار شریف ته سفر وکړي هلته د تمامد نور سره معاملې کړي دي د دغه هیله تاسو څنګه څړي چې ولسمشر ولې ټوله توجه او پاملرنه ودې خوا ته کړې ده
زه بیا بل فکر کوم زما حق بیا بل څه زه چې رئیس جمهور د کوم حدې پورې پېژنم رئیس جمهور چې یوه خوستاته نقطه چې لري څه چې زما دپاره کېدای شي د سخي ځای ووسېږي هغه دغه نقطه ده چې د ده ذهن د توپک سالار خلکو سره د دغسې دالمارو خلکو سره ډېر نه دي او دا د ده خوځښتون هم دا راسته طرف ته چپه طرف ته دلته نږدې کړه لرې کړه کمې کړه دا ما ته اصلا بل ډول ښکارېږي کېدای شي دا د دغه خلکو د تورونو د پنچرېدو دپاره هلې ځلې چې دغه تورونه د دې خلکو دا پنچر چې دا اوس کتۍ د دوی په منځ باندې یو وخت دوی په خپل مابین کښې ډېر کلک تاودا سره درلودل نو اوس هر سړی خپلې ګچې هر سړی زمونږ د سارا په لحاظ په امیانه اصطلاح باندې هر سړی خپل لګۍ سوري ته کوي نو هر یو کوشش کوي په اصطلاح باندې که چېرې وتوانېږي څه امتیازات ترلاسه کړي که چا ته موقتي امتیاز هم ورته ورکړي یعنې د زه د موم کې نه بولم کېدای شي دا د دغه خلکو هغه اخرنۍ د ژوند دغه وي پاڼې به وي چې ژر به شي امیدواره یم زما خو نیت ذهن دغه چې دی چې ګوندې خدای وي دغه د دغه خلکو پاڼې پر ژرېدو شي او راولېږي دا پاڼې او د هر وختم چې زه په عم کښې ګورم چندانې هغه خبره ده په اصطلاح باندې هغو خلکو هم خوند نه دی پر اخېستی یعنی هر سړی په خپل حال کښې ناراضي ښکاري
دا چې اوس یو داسې کس ده چې په فساد تورن دی او همدارنګه په جنایتونو باندې و په دغه لارې کښې زیاتې پیسې د لاسته راوړي دي اوس هغه ته مشورت ورکوي او زیات احترام ورته کوي او بیا یې راولي د ځان نه سره او هغه وایي چې ولسمشر زما سره ټولې وعدې او هغه څه چې مغوښتې دي هغه یې را سره قبول کړي دي دا بیا تاسې څنګه څړي
زه یو شی درته وایم اشنا صاحب د دې ولسمشر سره څه کم لس کاله کېږي زما ورسره سلام علیکم دا لس کاله کښې چې راي زما سره د کلي وعدې کړي دي که د ده په وعدو باندې وي خو زه فکر نه کوم چې هغه خلک دي پر دې وړوي دا وړوي د هغوی شړۍ کښې هغه پر شمشندانې به پر دې دغه باندې را شوې وانړوي زه فکر نه کوم چې زه د ده کرکتر ما ته معلومېږي د ده کرکتر داسې نه دی چې خدای ناخسته دوی د دغسې خلکو سره په معاملت کښې ولاړ شي درست دی موقتن دغه اوس د ده خپل اساسي معاون صاحب دوستان سره دوی په انتخاباتو کښې په یو شکل کښې وو هغه مناسبات د دوی په منځ کښې خو ما ته معلوم وو چې څومره سره دغه وو مګر اوس تاسو خپله د لرې څه ورته ګورئ چه مناسبات پا کم کت دی نگره صداقا هم دل مثل این اولو با اوشی و ایجا دو تشویش نگرم بگیم
امدارنگا امریکایی جنرالان و پا افغانستان که در نور و سرچی رو ورسنه کرده چه روان جنگی حالات و وضعیت تغییر وکړي تاسو چې نظامی جنرال هم یاست او تجربه هم لرئ آیا د نورو عسکرو لېږل افغانستان ته به پر وضع مثبت تاثیر ولري؟
یا دا وطن ما بارها د دې پر دې مسایلو بحثونه کړي زموږ د افغانستان جګړه اشنا صاحب دا اول د افغانانو جګړه نه ده دا خو افغانانو پورې اړه نه لري چې ته افغانستان ته توپونه و عسکر و ټانکونه راولي د دې جګړې چرړې وزته معلومېږي یا بلته معلومېږي یا بلته معلومېږي نو ته چې دلته ټانګانو توپونه راغواړې نو خو ورته د دغه پر هغه اصلي مبدا باندې هلته مسته باندې فشار واچوه که بم لرې بم پر وغورځوه که سیاسي بل فشار لري هغه پر وکړه نو دا په اصطلاح باندې معقولیت نه لري دا زموږ د مشکلاتو د ډېرېدو باعث ګرځېدای شي په لوی شام دې وطن ته خلکو توپونه و تیارې و بومونه راوړل که دا وطن تیارو توپونه و بومونه جوړولی شوی نو په دې څلوېښت کاله کښې به یو چا به حکمن په دغه دغه باندې اصول اړولي وای شخصا په خپله د دې شو سره قطن ذهني توافق نه لرم زه بالکل د هرې تیارې او د هر ټانک د خپل ځان په حق کښې جفا ګڼم په افغانستان کښې د ټانک او د توپ پی د خپل ملت په حق کښې جفا بولم که څوک زموږ سره کومک کوي او دوی رښتیا د دې جنګ د مهار کولو په نیت باندې غواړي چې په اصطلاح باندې نو اصلا نه توپ ته ضرورت ته چې استعمال شي نه ترنګ ته ضرورت ته چې استعمال شي منبع هم معلومه ده چې د کومې نقطې څوک اداره کېږي که چا ته نه ده معلومه زه حاضر یم نابالاده دې پر مطبوعاتو دا څومه ده مخکې مې هم پر عینې موضوع باندې په تلونیز کښې بحث درلودې ما ویل که د دوی څورکه ده زه به دا ټول ور وښیم چې دغه عرب کم ملک په کومه حواله لمبر پیسې رالېږي افغانستان ته چې دا جنګ تنوینوي زه به دا لمبر هم ور وښیم صرافۍ به هم ور وښیم هغه خاوندان د پیسو به هم ور وښیم که څوک وایي چې په پاکستان کښې را وښیم په پاکستان کښې په کوټه کښې به هم ور وښیم په پېښور کښې به هم ور وښیم په میرانشاه کښې به هم ور وښیم چې په دغه کور کښې صدرۍ والا دی په دغه کور کښې ملا ناست دی په دغه کور کښې قومندان دی په دغه کور کښې مخابره دی په دغه کور کښې ترتیب و تنظیم دی که وایي چې د چین ده را وښیم وودېښیم چې وروره د دغه سړي پر لاس باندې د چینه څه پرمکات راوړل کېږي د چینه څه وروره ریموټ کنټرول راوړه کېږي د چینه څه منفلاقیه مواد راوړه کېږي دا راوړه کېږي د هغو بازار هم ګرم دی که داسې دي و ایران و خوا ته په ایران کښې به وښیم چې دغه دی د زاهدانو د زابل تر مابین په دغه نقطه کښې د ترړینګ دپاره هغه دی تیار مکتب اخلاص دی افغانان کښې روزي و رالېږي دې خوا ته جنګ ته په یز کښې به ور وښیم په بل ځای کښې به ور وښیم نو دا ټول هغه څه دي چې مشخص دي هم د پیسو منبع معلومه ده هم په اصطلاح باندې د اکمال منبع معلومه ده هم د سوق ادارې منبع معلومه ده نو دا زما په هلمندو په کندارو په روزګان کښې نه ورور جان پرینکات شته نه دلته اطلاقیه مواد شته نه دلته سوق اداره شته نه دلته د تعلیم مرکزونه شته نو که د یو چا به دغې مسلې هر فکار وي خو هغه دې ټوله واضح و پوسکنده معلومه ده یو نورفقت نورجانه راځمه هلته یې نه کړم دلته خپل ټانګ ازمویمه خپل عسکر ازمویمه خپل زور ازمویمه هغه نه بیا زور دی نو زور دپاره بیا سړی نه شي ویلی هغه د افغانانو په درد نه خوري او نه د افغانانو دپاره زه مداوا بولم بلکې حتی زه د خپلې غندي کښې د اوږدوالي بحث بولم
د بلې لورې په ماسکو کې د مسایي هیوادونو په شمول د افغانستان په اړه غونډه جوړېږي داسې ویل کېږي چې امریکا په دا غونډه کې د ګډون سره مخالفت کړی دی ستاسو د نظره د امریکا په نه موجودیت کې به دا غونډه څه پایلې ولري
دا غونډه هېڅ پایلې نه لري او دا غونډه په دې نه کېږي چې اصلا د افغانستان غنیږي په دوی د پای څه پیدا شي اشناتاسو په یو رنګ پوه کړم دغه زما اواز کېدای شي دا ستا د راډیو د شریکه زما ټول ولس په دقیق خاور باندې واوري زه په خپل شخصا د یوې نقطې سره مې ذهن جوړ دی او دا زما تجسس زما معلومات بالکل ما په دې باندې زه متوسن کړی یم چې دا لیبر روسان ایرانیان هندوان پاکستانیان عربان امریکایان او انګرېزان په دغه مخته سره دي هېڅ دا ټول د دوی وسایل دي دغه په قطر کښې دفتر دی طالب کښې ناست دی ملا سار نو خېټه کښې ناست دی څه پوهېږي زه هم په پوهېږم ته هم په پوهېږې قطر کم ملک دی؟ قطر په سیمه کې د امریکا د خلکو ادارې مرکز دی. وختي چې ستا په مرکز کې یو سړی ناست وي او هلته ته دې یتاق کې مورته نیولې ډوډۍ یې مورته ورکوې، لباس یې مورته ورکوې، مصارف یې مورته ورکوې او هلته دې دوست کوي او دلته زما کور ته بومونه وکاندونه راغواړي او ازانې دښمن دي دلته ټکان پر کوم او هلته ماده چور هلته چې چلی سره خوري چلی سره خوري یو ځل سره ناست دی دلته دې بیا ډرامه ده اتلې جوړه کړې ده یا د قطر پرواز کېږي مسکو ته، یا د قطر پرواز کېږي چین ته، یا د پاکستان د کراچي په پرواز راځي قطر ته راځي، یا د دې ځای په پاکستان ته ځي. ورورچانو دا خو ګرده سره سري خبره ده، دا د ورځې نه ده. نو که چېرې دوی سره توافق ونه لري، موافق نه وي، نو دی بیا هغه ملا چې د امریکا په سوق په اداره کښې په نوی چلی خوري بیا دا په تیاره کښې خپرېږي مسکو ته ځي، یا بابا هېڅ امکان نه لري. او یا د سال پاکستان توافق ونه لري، نو دی د کراچي سره یار بوځه یار راوله، دا نو ممکنه ده چې د کراچي پرواز وکړي؟ هېڅ ممکنه نه ده چې پرواز وکړي. دا چې دی د دې ځای ته چین ته ځي، د چین څه بیا بېرته راځي، دا د ورکې خبرې نه دي. یا دی دوی عربي ممالکو ته، یا راځي ایران ته، بېرته د ایران ته ځي قطر ته. دا خپله تاسې قضاوت وکړي، تاسې ملت خپله قضاوت وکړي، تاسې خپله دغه مسایل سره وجنګوي. شاید تاسې ته په خپله دغه دغه څرګندېږي که نه څرګندېږي. شاصلن دا لوبه یوه لوبه ده، یو جنګ جنګ دی، فقط پر مختلفو لاسونو باندې ده. سولې خبرې دي، فقط خونول کوي. څه شي سوله چې دا نن مازدیګر په سیم ورسي چې سبا به جنګ نه وي؟ یو ساعت به په افغانستان کښې جنګ نشته قربان نه شه. دا جنګ دی چې نه دی چې د دوی د کنترول وتلی جنګ دی. هر څه د مازدې خرافات ډېر دقیق روان دي. هېڅ په دې باوري کښې افغانان سوال نه پیدا کوي چې یا هغه دی یا دغه دی. بله ډله زموږ د ملت دپاره زه په خپله داسې وړا داسې روشنایي دا نه د مسکو په غونډو سر سره ورځي، نه د ابل په غونډو سر سره ورځي، چې تر څو د دوی اساسي هدف لاس ته نه وي ورغلي. دا بدبختي دا نړۍ به په دې ملت باندې جاري واخلي. ذهن دغه شی راته وایي.
همدارنګه په دغه وروستیو کې د امریکا د کومک ادارې د څار ادارې یا سیګار یو ځل په امریکا کې خپله امریکایي جنرالان په دې باندې تورن کړل چې دوی په لوژستیکي برخه کې زیات ډالرونه او پیسې غلا کړي دي، او دا دی اوس د تورن اسماعیل په اړه هم یو گزارش خپور کړي چې د زیات پیسې غلا کړي دي. د امریکا دغه سیاست تاسې څنګه څېړئ چې تر اوسه ولې چپه خوله پاته وو او اوس ولې دا غلاوي افشا کوي؟
دا امریکایان خو ډېر بلاوې خلک دي. د امریکایانو څه خپل یوه روپۍ نه ده. هر چا ته چې کړي دي موقتاً هغه ورباندې خوشحاله وي، موقتاً یې د هغه څه کار واخېست. یا به دا فکر کړی چې بیا ما خو دا د ډاکه ووهل په فلاني کونج کښې وغه سره جم دي ورکه شي. هغه بېرته خپلې دغه پیسې کتاسې د لیبیا وو، د عراق وو، د سوری وو، دا د هر چا ده چې په هر بانک کښې پرتې وي، که د قضاتي ده پرتې وي، د قضاتي باندې عالم ده پرتې وي، که د صدام وو، د رفیع احمد وو، د محمود ګنډیوالان ده پرتې وي. دا یوه پیسه د دوی څخه نه ورکه شوې ده او نه دي نه ورکېږي. پیسې د دوی سره عجب ده چې حساب ورسره وي. نو دلته چې هم په افغانستان کښې یو تعداد خلکو ته دا زمینې دوی مصاحبې کړې او یو تعداد به خود پسې په خپله چلاکي وو، په غلا هم یو څه په هره قصه کړي هم د ده خلک هم زموږ خلک وو. نو اوس دی لاندې کرا کرا چې ګرځي په اصطلاح باندې، نو ده ته به ځینې راخلي. زه امیدوار یم چې یوه روپۍ نه ضایع کړي. پس چې ګرځي معلومې دي، ځای یې معلوم دي چې چېرې پرتې دي، د چا سره پرتې دي، په څه په کوم بانک کښې دي، په کوم اکول کښې دي. نو که خدای دوی دا کار کړي دا خو بد کار ونه کړي. زه په خپله ورسره موافق یم چې د دا ټولو غلو څخه څه خپل دي که دا نور دي چې ځینې واخلي ښه دي. دغه زور را کړي چې ضربه موږ ټول ملت وخوړل او غنایم یو پنځو غلو پورته کړل او هغه ورته خوشحاله دي. بچان یې په ښه لوړه کچه باندې زندګي لري. خدای دوی ورته په کار کړي چې ځینې واخلي. زه خپله په دې سره همغږه یم.
په مجموع کې تاسو د امریکا دغه اوسنۍ پالیسي په خاص ډول د امریکا د ولسمشر ټرمپ چې اوس غواړي دا د کابل ته کوم غټ هیئت راستي او د آینده څلور کالو د نظامی قواو پاره دی چرنه کې هم درنګ راتلونکي تاسو د دغه ټولو ګواښونو او د ټولو مسایلو په موجودیت کې څنګه چړي
وفام په یشنه امریکا یو دی روی کوي ملک هغه یو دی لوی سیاسی شک هدف لري او هغه هدف افتایل ندی اغوی فال دای کالم ندی د دوم ندی نسو ندی د شبه ندی اغا دا اشخاص نی پا بدگون نو او نفتگون باندی چندانی او اغا خبر بکن تاثرات هم نمیدی درست بی پا تکیتی ها باندی بخام خاش خاص تاثیر گزاره او وجودی و دی پس تراتیشی کلیاز باندی هیت نوا پا اشتلا باندی دغا وجود نلری اغا تو چی پرگرام سوی دی مطابق دا پرگرام با مکتبی چی دیزن سوی دی تاثر وقت پوری بدا جاری دی ترسو دی اخبال اساسی هدف ترا رسیدی دا احمد تاگ و دا محمود را تاگ و دا کلزی تاگ و دا محمود را تاگ دا کیدای چی ما در طویل چی پا تکتکیلی آز واندی و با دو زایی چی تیدای چی پایی دا که چی کرو چی چی در طبا مو بایی دا غراب پرایی پاس کاشی پا روی کچا باندی دا استراتیشی پر اساس باندی اسم آو بزرم چچ پرگرام سویدی دا با چپ دا پرگرام مختل
او راتلون کی دا افغانان څنګه سیوری
واخ شخصا په خپل تشویش لرم زه چې دا وضعیت د خپل ټولنې ارزوم اول دا خپل د افغانانو په کور کې دننه او په بیرون کې دا افغانانو د تفاوتي د دې خپل وطن په مورد باندې چې دا ارزوم دا د دې یو څه ارزوم دا د دې نفاق چې ارزوم دغه د دې په دلو په ژبو په قومونو د ویشلي حالت چې ارزوم بلکل مې ذهن سم نه دی بلکل مې خپل راتلونکی د تشویش هدفه بولم حتی زیات بریا ژوند دی چې په اخر کې زه خپله دغه جغرافیه تر سوال لاندې ماضي چې دا جغرافیه کېدای شي پردي زموږ دپاره په دغه زخامت باندې مشکل کېدای شي یو حمود داسې دی تر خلیج سره مخ شو اس دبیری بکو پاسی لیو چند با مزدی چند گنایی تا اوش بیری دیر لانی و مثال در تراولد عرب و لاریگی و ایزا راجم و فجلال آباد کی پا شنواری کی پا دیوش در کس در پار اسلامی پونتون جولد نو تلتا که در پونتون و در کومک و در اسلامی خبر مطرح و ایزا نو تار پونتون و نلرون و عرب و رور راسان و شکر از ماسر دا اوش چیدی تغرا سر پرک چنگ دی در سر حدیث شما دا راته باندې شنو دا د شواده شنو یو د ښاټ انتخاب کړ نو د څه خوځښت په هغه څه تاسو له نور هدف دي غواړي چې په دې کلمه کې نور هم د استلاباني هغه خپل د استلاباني پاتې نه ټونه د پردوی د دې په خواره په دې کلمه کې بل نه سم احرام سلام عین عمله اجرا کېدل و سرکار لاندې لري زه حتی د مزدي چنګونو اعتراض دغه پردوی نه راتلو چنګونو لکه نن چې د هندو راکېسم زما پروژه پروت دی پاکستان په انډیو د پاکستان راکې زما پروژه دی انډو په انډیو دا به مې د هغه د ایران راکې په عرب په اردو د عرب راکې په حال کې زه په خپله چې دا خپل وطن ته ګورم دا د خپلې خلکو د بېپروایۍ ته ګورم بالکل مې اشناس در زیان دادی چې موږ ته صبر راتلونکی نه لري کېدای شي ما غلطه کړې خدای دې وکړي چې زما ذهن غلط ثابت شي تاریخ اگر داده چی مول داد متعید شد دید که خدایی را از ما خبری پا داده جاید که مسیحای اکیلی که خدای خاطر در اندشنا من پرگم دکل کنی خدای که به ارزون داده چی خدای در از ما خبری همین غلط صحبید که یعنی زد چی بورم شاین و علایم سم نرا داشتا داشتا
ډیر مننه د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي او سیاسي څېړونکو ښاغلي جبار قهرمان ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه ډیر زیاته مننه تاسو ته زیات برلټوبونه غواړم مننه د خدای په امان
گرانو او قدر من واوریدونکو د روغتیا په دا خپرونه کې مو د ویټامینونو او دا چې څه ډول په بدن کښې ویټامینونه کمیږي او انسانان په څه ډول مریضیو اخته کیږي او باید څنګه د میوو سابو او نورو خوراکي مواد څخه ویټامینونه واخیستل شي مو په انګلستان کښې د داخله مرضی ډاکټر ښاغلي همایون ویدی ته بلنه ورکړې ده چې په دغه اړه تاسو ته معلومات درکړي. البته باید ووایم چې ښاغلي ویدی صاحب یو د ډیرو تکړه او وتلو ډاکټرانو جملې څخه دی چې په اوس وخت کښې د انګلستان د طب په یو پوهنتون کښې د استادۍ دنده هم پر مخ وړي. دا د ایستایس توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر همایون ویدی، ډاکټر امراض داخله عمومي، سلام های مرا از رادیو آواز دوست بپذیرید. تشکر از شما که دعوت مرا برای مصاحبه پذیرفتید.
آقای آشنا تشکر یک جان دیگه به ما زنگ زدین. در قدم اول ما سلام های خدا به تمام دوستای افغان خود و شنوندگان رادیو دوست تقدیم میکنم.
تشکر، لطف کردید، مهربانی شما است. جناب ډاکټر صاحب توریکی برای شما خفتر معلوم است، شما به این خصوص تخصص داری. وجود انسان ها برای ویتامین های مختلف ضرورت دارد که نبودن یکی از ویتامین ها سبب امراض در داخل بدن می گردد. اگر شما در مورد این که با کدام ویتامین ها بدن انسان ها زیادتر ضرورت دارد توضیح نمایید و همچنان نبودن آن چه تاثیراتی دارد؟
تشکر. بدن انسان به یک مقدار زیاد ویتامین ها ضرورت دارد که از جمله ویتامین های مهم از اون که من میتونم بر شما نام بگیرم ویتامین A, B, C, D و خود ویتامین B باز گروپ های دیگه داره که ویتامین B1 است و B2 است و B12 و B6 است که عدم موجودیت از این ویتامین ها باعث امراض مختلف در وجود بدن انسان میشه و این ویتامین ها باز با دو گروپ تقسیم میشن که ویتامین هاییست که با حساب انگلیسی رو میگن واتر سالبل، یعنی که توسط آب جذب میشه و کمک آب و دیگهش فت سالبل که با کمک چربی و روغن جذب میشه.
چه وقت یک شخص میتوان درک نماید که کدام ویتامین در بدن وی کم است و چطور میتوان آن را تکمیل نماید؟
برای این که آدم بفهمه که کدام ویتامین به وجود آدم کم است و چی وقت آدم درک میکنه، او یک اندازه وقت میباشه که باعث مریضی میشه. فرض میکنیم اگر ما ویتامین سی کم بود داشته باشیم در وجود خود، معمولا بیره های آدم خون میشه و وقتی که دندان خود آدم برس میکنه بیره ها خون میشه. و اگر فرض میکنیم ویتامین ای کم بود داشته باشه آدم، که باعث چشم میشه که آدم با پرابلم های چشمه با وجود میاره. مثلا ویتامین بی اگر کم بود داشته باشه، اگر ویتامین بی 12 مثلا آدم کم بود داشته باشه باعث میشه که آدم کم خون باشه. و همچنان ویتامین دی اگر کم بود داشته باشه آدم معمولا استخوان های آدم ضعیف با وجود میاره و یک پرابلم هایی که معمولا در اطفال وجود داره برام رکیت سیاد میکنن که استخوان های از نا کج میشه حتی و به خاطر ضعیفی و باعث میشه کلسیم به صورت درست جذب نشه و هر ویتامین به خود یک علائمی را ایجاد میکنه در وجود انسان.
شما پیشتر گفتی که یک تعداد ویتامین ها از آب انسان اخذ میکنه و یک تعداد از روغن، اینا را اگر توضیح کنی چطور از آب؟
از آب چی نمیشه؟ به نام یک از ویتامین ها را به نام واتر سالبل میگن. واتر سالبل ویتامین ها یا که اینا این ویتامین ها در آب حل میشن. فرض میکنیم ویتامین سی ده که ما میگیم، این ویتامین سی واتر سالبل ویتامین است. این ویتامین ها در وجود ذخیره نمیشه، معمولا روزانه ما ضرورت داریم که از این ویتامین ها بگیریم. و اگر در صورتی که ما این ویتامین به صورت متداوم اما وقتا نگیریم، باعث میشه که ما بسیار به زودی کمبودی از این ویتامین ها در وجود آدم احساس شود. و بعضی ویتامین ها است که ما گفتیم فت سالبل، یا این ویتامین ها در خود روغن حل میشن و این ویتامین ها در وجود ذخیره میشن، مثلا ویتامین دی، ویتامین ای. این ویتامین ها فت سالبل هستن و اینا در وجود ذخیره میشه و اگر شما مثلا یک مقدارش یک مدت را اگر از این ویتامین ها نگیرین، او قدر کمبودی از این دفتن احساس نمیشه، دفتن محسوس نیست. اما اگر به صورت متداوم از این ویتامین ها را نگیرین، به دو صورت شما کمبودی از این احساس میکنین.
تشکر. در این اواخر در مورد ویتامین 12 مطالعه و ریسرچ صورت گرفته و گفته میشود که کم بودن آن به مغز انسان ضرر میرساند. در این مورد اگر صحبت نمایید.
ویتامین بی 12 در قدم اول بسیار زیاد مهم است در ساختن خون، و یعنی ویتامین بی 12 در عدم موجودیت ویتامین بی 12 آدم معمولا مریضا کم خون میشن. در قدم اول یکی از ساینای از این که هست که به حساب از این که اون نفر کم خون میشه و دلایل از این که ویتامین بی 12 را گرفته نمیشه، چرا گرفته نمیشه، بعضی مریضی هست باعث میشه که ویتامین بی 12 گرفته نشه، فرض میکنیم در بنام پرنشست انیمی ها میگن رقم مریضی است که در میده در روده جذب از این ویتامین ها کم میشه، چون مواد را در روده 12 انگشته ترشو میشه که او میتونه که در انتقال بته در وجود و اونمو کم میشه. با تداوی از او بیست به شکل دیگه ویتامین بی 12 را باید سپلمنتشه برای مریض داده شده. بعضی حالت ها بعضی کسایی ایجاد میشه که اگر شما متوجه باشین که در اینجا مردم بسیار زیاد اعتقاد ویجیتریان هستن یا ویگن ویجیتریان هستن، کسایی هستن که هیچ هستن چی نمیخورن، مواد ایوانی رو نمیخورن، چون ویتامین بی 12 زیادتر در جگر، گرده، در گوشت و همچنان در مواد لبنیات زیادتری پیدا میشه و سریخ از او آدم باید ویتامین بی 12 را بگیره. کسایی که ویگن هستن و اونا اصلا چی نمیگیرن، مواد ایوانی را نمیگیرن، معمولا اونا با کمبودی ویتامین بی 12 مواجه هستن. و همچنان هم شما خودتان گفتین درست در قسمت تفکر و در قسمت خود مغزم پرابلم های را ایجاد میکنه که معمولا کسایی که تداوم الکحول میگیرن، شراب میخورن و به اونایی که مثلا ویتامین بی 12 را دیفیشنسی ویتامین بی 12 و ویتامین بی 6 یا را مواجه میشن، اونا درست نمیتونن که توازن خود را دست بگیرن و باید قضی میشن وقتی که اینا را میرن حتی نمیتونن خود امی توازن خود را دست داشته باشن، حتی اونا احساس زیر نمیتونن که در زمین پای خود که میمانند و چی فاصله بتانم که ما شما وقتی که را میریم ما شما میفهمیم که کنار زمین میرسه و ما پای خود روی زمین بسیار به صورت درست میمانیم. بسیار متداوم اینا مشروب میخورن و اینا در حقیقت الکحولیک هستن و اینا به ویتامین بی 12 و به ویتامین بی تامین یا کمبود از این و در وجود از این احساس میشه، اونا به صورت درست نمی نمیتونن نمی تعیین کنن که درست چی رقم پای خود بانن. اگه متوجه باشن کسایی که به میم امراض مواجه هستن شکل را رفتن از اینا تغییر میکنه و رقم میخواین که پیدا کنن زمینه وقتی که پای خود در زمین میمانن میپالن، یعنی که اونا دقیق نمیتونن بفهمن که در اینی فاصله زمین هست و میتونن آدم پای خود در اینجا بانه. ولی خود از این آپتیک رمی خود عصب که برای چشم عصب میترد آپتیک نرف اونمو رو هم التهابی میسازن که اگر کمبود ویتامین بی 12 باعث التهاب از این و خود از در چشم هم تاثیر منفی داره و در پالوش مخصوصا و عصب که به دستا و پایا استفاده داره زیادتر تاثیر منفی داره.
پس در مجموع انسان ها باید چی کنه که این ویتامین های بدنشان پرشونه؟ کدام میوه را باید استعمال کنه؟ از کدام میوه کدام ویتامین میتونه خوبتر بگیره؟
مهمترین چیزی که آدم باید به خاطر ویتامین ها متوجه باشه ایست که باید آدم همیشه مواد غذایی خود بسیار بالانس فرض میکنیم، به خاطر از اینکه چون من رو هم قبل که اول گفتم بعضی ویتامین ها واتر سالبل هستن و اونا رو باید در روزان هم ضرورت داره که باید آدم بگیره، به خاطر گرفتن ما سبزیجات و میوه‌جات بسیار زیاد مهم است که آدم به شکل متداوم هر روزه از او آدم بگیره. به غیر از او آدم به کمبود از ویتامین های واتر سالبل مثلا ویتامین سی و مواجه میشه و در پولیش بعضی ویتامین های دیگر هست که بسند اونا فرد سالبل هستند، آدم میتونه که از گوشت و از مواد مثلا شیر و پنیر و حبوبات اینا به دست بیاره. با به این خاطر گرفتن میوه در قدم اول در زیجات بسیار جد مهم است و در پلوی از او گرفتن گوشت هم به مقدار معینش دیگر نه به این که بسیار جد افراد شده ایش بسیار مهم است کارم بگیر و همچنان در پلویش شیر و پنیر و تخم و اینا هم بسیار درست که بتان آدم همه ویتامین ها را به شکل درست به وجود خود آدم بگیره.
در مورد گوشت گفته میشه که هر روز اگر خورده شوه تاثیر منفی میکنه و بخصوص با معده، در این مورد نظر شما چه؟
خوردن گوشت سرخ به شکل که آدم هر روز بخوره به نظر همین اصلا تحقیقات نشان داده که درست نیست و باعث خود این خوردن گوشت باعث امراض مختلف میشه. درست است که در پولی خود فایده های خود داره اما نه به شکل که آدم باید بسیار جادوره زیاد بگیره. گوشت در تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما مقدار گوشت سرخ در خوراکتان کم کنید این کمک زیاد میکنه در آینده که از بسیار زیاد از سرطان جلوگیری میکنه. تحقیقات جدید نشان داده که اگر شما خوردن غذایتان به صورت توجه کنین به خوردن غذایتان به شکل درستش میتونین 40% از با وجود آمدن سرطان در وجودتان در آینده جلوگیری کنین. مثلا چی رقم میتونین 40% جلوگیری کنین و چی رقم غذایتان متوجه باشین. اول گوشت سرخ به صورت بسیار کم استفاده کنین، معمولا کوشش کنین که گوشت سفید مثل ماهی و مرغ اینا رو بگیرین. دومی که از سیگارت کشیدن جلوگیری کنین، از مشروب خوردن جلوگیری کنین، زیادتر کوشش کنین که میوه‌جات تازه را صرف کنین و ترکاری. به این صورت میتونین که 40% از بروز سرطان در وجود جلوگیری کنین.
تشکر دکتر صاحب. میخوام در ارتباط با یک مسئله دیگه پرسان کنیم. یک عدد اشخاص در فصل بهار و تابستان حساسیت نشان میده، یعنی حساسیت داره یا الرژیک نامیدیم، علت این حساسیت چی هست و چطور میتوان آن را تداوی نمایم؟
همین حیفی داره که به حساب اینا میگن و حساسیت که مثلا وقتی که در اوایل بهار وقتی که معمی پولنه درخت ها بسیار زیاد میشه، اونا بسیار زیاد چشمایشان بسیار او میزنند، همچنان اثر بسیار زیاد میزنند، بینیشان جاری میشه یا یکی بسیار بند میشه. این دیگه ایمیون سیستم است که وجود از اینا قبول نمیکنه اونمو مواد را که از درخت ها و از گلا در موسم بهار به صورت مقدار زیاد به وجود میاد اونو رو نمیتونن قبول کنه. که اگر متوجه باشین زیادتر در این مواله که غربی بسیار زیاد دیدم شما در افغانستان وقتی در افغانستان بودیم و قرار از این موضوع مردم ما زیاد پنج نمی بردن یا ای که در اونجا زیاد درخت و گل و ای چیزا نبود اما در اینجا زیادتر است یا ای که درخت ها و گل های از یا کلگیش بسیار زیاد چی شده مواد کیمیایی. خب ما به این قسمت دقیق گفتارم نمیتونم و شاید هم به دلیل ازی باشه که اینجا بسیار زیاد درخت و چیزا زیاد دارن و گل و این چیزا زیادتر است بسیار در مملکت ما کردن به اون خاطر شاید اینجا زیادتر دیده شده. و این ایمین سیستم است از خود وجود هم در مقابل ازی مجادله میکنن. خب معمولا در این برتداوی در اینجا یک دوا میتن به خاطر ازی که روز یک تابلیت میگیرن کمک میکنن، معمولا کمک میکنه سترزین است یا لوراتیدین است، این نامای دواست ما شاید استرالیا با نامای دیگه یاد شد و یا بعضا یکی کمک نمیکنه قطره چکان چشم هم میتن یا بعض وقتا سپری بری بینی هم میتن که او سپری خودش هورمو استروید است. ما خودم در قبلا دیگه از تحقیقات ها خونده بودم که اگر شما بتانین حاصل از امون منطقه را پیدا کنین که از خود منطقه اون اصل جور شده، در منطقه که زندگی میکنین اصلش جور شده باشه و روز یک قاشق چایخوری از این اصل بخورید، کمک زیاد میکنه که نمیده در مقابل زمین شما مقاومت پیدا کنید. و دلیل شامیست که اصل هم میفهمیم که خودمی زنبورای اصل از تمام گلا جمع میکنه مواد و از او اصل جور میکنه، یعنی که شما خود مواد را که باعث حساسیت میشه بسیار کم هر روز میگیرین و وجود شما در مقابل از این میتونه که مقاومت پیدا کنه.
در این مورد یک مشخص دوای از این کشف شده
ولی هر دوایی که پیشتر شما گفتی و همچنان بعضی دوای دیگه است مردم ای را استعمال میکنه هیچ تأثیری نداره. در این مورد کدام دوای نو برامده؟
دوایی که من قبلا با شما گفتم او اصلا تداوی نیست، او صرف امو وقت کمک میکنه امو روزه که بگذاره و بعد از او یعنی که امو یک روز کمک دار میکنه که امو علایمش نگیرین و هر روز باید او رو بگیرین، مخصوصا امو وقت فصل اساسیت دیگه به حساب. اما تداوی به شکل مشخصش به وجود نامده. برای یک مدت برای چند سال یک پیچکاری استروید استفاده کردن که دمو وقتی که دمو فصل شروع زمی حساسیت هم کسایی که میخواستن یک پیچکاری میشنن که اونایی ضرورت نداشتن که دمو مدت سه ماهی که همین پرابلم ها ایجاد میشه کنم دوایی بگیرن، چون او یک دیپای استروید در وجودشان پیچکاری میکنن و ای کمکشان میکرد که هیچ اصلا نمی علایم حساسیت نگیرن. اما او چی شد؟ باعث پرابلم های دیگه میشد که از جمله پرابلم هایش بلند رفتن فشار بود و همچنان باعث دیابتیس یا مرض شکر میشد. به خاطر از او فعلا جلوگیری کردن و اگر چی در مارکت شاید شما پیدایش کنین، اما معمولا دکترها کوشش میکنن که بر مریضی خود نمیدن. در غیر از این تداوی مشخص برای وجود نداره فعلا.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، صحبت بسیار جالب است. سوالای دیگه هم هست چون وقت کم است. باز در برنامه آینده شما را باز زحمت خواهیم داد در ارتباط با بعضی مسائل صحبت خواهیم کرد. محترم دکتر همایون ویدی، دکتر امراض داخله عمومی، تشکر از صحبت مفید و علمی و معلوماتی شما. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر میخوایم.
تشکر از شما، امیدوار هستم که تا اندازه تانسته باشم به سوال های شما جواب داده باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ.
بس که میترسم از جدایی‌ها، بس که میترسم از جدایی‌ها، میگریزم زیر آشنایی‌ها، میگریزم زیا شنایا او بس کی میتا سمجھ را ہی روشن سهر است، عشق اگر نور روشن سهر است، می گریزم ز روشنایی ها، میں گرے سام سے روشنا ہی ہاں، میں گرے سام سے روشنا آشنا ای ها میں گریزم زیرو شنا ای ها بعد که میتر سمجھ جدا ای ها Thank you.